د مشال ډیو دننه زیاده نن ساته خبرونه په روستۍ خبری غړې کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه ومني. په دې غړې کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د کوټې ځانمرګي برید د افغانستان سوله په خبر پښتونخوا کې د لشمین یا ناروغي او همدغه راز نور هم یو شمېر موضوعات تحصیل پالرو. کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه کوو او د سودان په اړه او همدغه راز نور نړیوال راپورونه هم ستاسو لپاره لرو. خو تر هر څه مخکې ورزو ظفر خان ته چې تاسو سره ستاسو تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د کوټې په هزار گنجی کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمیر 16 ته لوړ شوی دی. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر د کابل دوره کړې ده او د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټري خبرداري ورکړې ده چې په لیبیا کې حالات ډیر خطرناک شوي دي. د خبرونو تفصیل د کوټې په هزارګنجي سیمه کې نن سهار په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او شاوخوا اته څلوېښت جوبل دي. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما مشال رډیو ته ویل پیښه نن سهار په هزارګنجي سیمه کې په سبزی منډۍ کې شوې ده. د ویل په وژل شوو کې اته تنه هزارګان دي. چیما وویل چې په وژل شوو کې دوه ماشومان او یو د اپسي سرتیری هم شامل دي. د دغې صوبې د کورنیو چارو وزیر میر ضیا لانګو مطبوعاتو ته ویلي دا یو ځانمرګي برید وو. هغه دا خبره رد کړه چې ګنې د ځانمرګي بریدګر هدف د هزاره ټولنې وګړي ول او زیاته کړه چې په برید کې د هزارګانو ترڅنګ نور خلک هم وژل شوي او جوبل شوي دي. د حملې ذمواري نه قانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان قاري حسین فورس منلې ده. افغان طالبانو دا وکړې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورای په عارضي ډول د ځینې مشرانو نمونه د بندیز له تور لیسټه ایستلي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیګا مشال رادیو ته ویل د امنیت شورا په قطر کې د طالبانو مذاکراتي ډلې ته ویل دي چې نمونه یې له لیسټه ایستل شوي. امنیت شورا او دایمي غړو یې د طالبانو د دې دعوه په اړه څه نه دي ویلي. دا خبر په داسې مهال خپور شوی چې ټاکل شوی روانه میاشت طالب مشران په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د خبرو شپږم پړاو پیل کړی. د کورم خلکو په علي شیرزو سیمه کې نن احتجاجي ناسته پیل کړې ده. پر لتوال غوښتنه لري چې له سیمې تختول شوي څلور کسان دې پیدا کړل شي. په احتجاج کې شریک د صدې ملک حجي سلیم خان اورګزی نن مشال رډیو ته ویل د حکومتي چارواکو سره د تختول شوو خلکو د پیدا کولو په مخه مذاکرات کوي.
دو مور وغوښتو او مون دو فرض ګڼلو چې یوه مسله دی د کوم مسله دی چې دا مونږ په ښې طریقې سره حل کولی شو. اته څه خبره دی هغه به مونږ مخکې ډېر شي سره کوو که هغو حل کولی شوه ډېره ښه دی که نه د دېو خلکو اراده دی چې په دې ځای کې که ورځه دی که دوې دی که پنځه دی که میاشته دی په دې ځای کې به مونږ ناست یو.
د مارچ په شپږویشتمه د کورمې له مارغان سیمې څلور کسان وسلوالو تښتولي دي چې لا هم بېدرکه دي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا نوی ټاکل شوی مشر ویلي په قومي مالیاتي کمیشن ان اف سي کې د قبایلو برخې خستو ته ژمن دی. ایمل ولی خان پرون په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال رډیو سره په مرکه کې ویل ګوند یې ځکه قبایلو ته د زیاتو پیسو ورکولو غوښتنه کوي چې لسیزې له هغو سیمو سره توپیر پالل شوی.
موږ د دې ډېره سخته پر زوره مطالبه کوو چې په ان اف سي اوارډ کې چې د هغې کمه حصه ده هغه خو دې ورکړی شي. د هغې نه علاوه دې زموږ د پښتونخوا نه د پنجاب نه د سند نه د نورو نه دم ډېره دې ورکړي ځکه چې موږ به دا نن منو چې د انګریز نواله تر دې وخت پورې د خلکو سره ظلم شوی دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په بیا بیا له سوبو څخه د ان اف سي اوارډ 3% برخه ورکولو غوښتنه کړې خو د سند او بلوچستان حکومتونو تر اوسه نه ده منلې. خبرونه له مشال رډیو نوري. پاکستان پیپلز ګوند د احتساب قومي ادارې نپتا درخواست ورکړې ده چې د پیښور چټک بس پروژې په اړه د پلټنی وکړي. د یاد ګوند مخکخه خونزاده چټان بیګا مشال رډیو ته ویل دوی په پروژه کې د زنډ او زیات لګښت په اړه احتساب غواړي.
او عرب نا د دې خرچو وختله استقام ونکړې شو خارغه نقشم ټول تباہ او برباد کړ. د دې وجنه منګه صوبایي کابینټ او خپل درخواست وړاندې ته چا چې د دومره ډېر نقصان د پښتنو کو د پیښور کو هغه کسانو د هغه ذمہدار کسانو ته د دې د تعینو کړې شو او ته سزا ورکړي.
د پیښور چټک بس پروژه د تحریک انصاف صوبایي حکومت په 2018 میلادي کال کې پیل کړې و او اعلان یې کړی و چې په شپږو میاشتو کې به یې سر ته رسوي. د تحریک انصاف اوسنی صوبایي حکومت هم تیره میاشت په دې پروژه کې د بد انتظامۍ په تور دوه چارواکي له دندو لرې کړل او د پلټنو غږ یې وکړ. د امریکا د استخباراتي سازمان مشره په یو پټ سفر کابل ته اتللی او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره یې کتلی دي. د افغان حکومت بې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال رادیو ته وویل چې جینا هسپل د اپریل په 10مه له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي. سرچینې وویل دواړو لورو په بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړې توګه له تروریزم سره په مبارزې خبرې وکړې. امریکایي چارواکو د دې سفر په اړه څه نه دي ویلي او همداشان د جینا هسپل سفر بې له دې چې رسنۍ پرې خبرې شي سره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې سی این این خبری شبکې د خپلې سرچینې د معلوماتو له مخې راپور ورکړی چې میرمن هسپل تېره اونۍ د ولسمشر سربیره د افغانستان د استخباراتو له مشر سره هم لیدلی دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د طالبانو تر ګواښ وروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. د سره صلیب د رسنیو مسؤل روبین واو د مشال رډیو ته وویل ټولنه به تر هغه وخت خپل فعالیت پیل نه کړي چې د کارکوونکو د امنیت مسلې حل نشي. واودا زیاته کړه چې هڅه کوي دا ستونزه له طالبانو سره د خبرو اترو له لارې هواري کړي. طالبانو تیره ورځ په افغانستان کې د سره صلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان پر فعالیتونو بندیز اعلان کړ. د روغتیا نړیوال سازمان او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټري انټونیو ګوتریس خبرداری ورکړی دی چې په لیبیا کې حالات ډیر خطرناک شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال ملاتړ لرونکي لیبیایي حکومتي ځواک او د یوې ملیشي د کمانډان د ځواکونو ترمنځ د سرخر ترابلس په نیولو جګړه روانه ده. د ملګرو ملتونو د صحت نړیوال سازمان پرون وویل چې تیرو شپږو ورځو کې پلازمینې ته نږدې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي او 268 نور ټپي شوي دي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیا وري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 142 روپۍ شل پیسې خرڅل کیږي او 142 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 115 روپۍ او یا پیسې او 116 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 195 روپۍ او 195 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 38 روپۍ 55 پیسې او 38 روپۍ او یا پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 15 شپېته پیسې او 20 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې او 301 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی اخستے کی گی او 298 ایرانی ریال پیو پاکستانی روپی خرڅولے کی گی. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو ولته سیسم خبرونه په مشال رادیو .com هم اورئ دی شي. په دې کې د نور موضوعاتو تر څنګ اورئ د کوټې په ځنمرګي برید کې لزګونه کسانو ته مرګ جوړ لاړلې او افغان طالبان وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یې د ځنو مشرانو نمونه د بندیزونو له تور لیسټه ایستلی دي. او د خیبر پختونخوا د روغتیا وزیر وایي حکومت د قبایلو په ګډون په ټوله صوبه کې د لشمین ناروغۍ ضد اقدامات کوي.
نن هم 30,000 انجکشنز راغلی دي او ټول مرد ایریا ډسټرکټس او سیټل ډسټرکټس کې چې چرته پرابلم ده هلته ټولو ته موز ډسټریبیوټ کړل. تقریبا 28,000 پیشنټس دي.
په کورمه کې د علي شیرزو خلکو مشرانو د خپلو څلورو غواشو کسانو د رخلاصولو لپاره احتجاج پیل کړی.
دا خلک غوړو دینه علاوه څه بل ورځې موږ لپاره امن نه وي، امن بالکل رکوای نه شي رہے سات. نو موږ ته ویل یار کولوب کې څه موږ ارزاو ده خره لکه مخکې وتلی ودا سور زده وزو.
او د باجول د بټوار سیمې خلک وایي هسپتالونه نه لري
ځکه چې هلته سرکاري هسپتال بالکل زموږ نشته. او د هسپتال دغه ده چې ښار ته راځو بس هم کیږي کنه مریض خو به رارسو خامخا یا په لارې سه وخیجو یا جو بیرته دغه شان وړونو.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال لډیو سره اوسه. مشال لډیو ته وګورئ اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د بلوچستان مرکز او کوټ په هزارګنجي سیمه کې نن سهار به شوي ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیره لږ تر لږه 40 تر رسیدلې او شاوخوا 30 جوبل دي. دا پیښه د هزارګنجي په سبزی منډۍ کې شوي. چارواکي وایي چې په وژل شو کې تن شیا هزار گاندی خورده دغه صوبې د کورونو چارو وزیر میر جوله لنګو مطبوعاتو ته ویلي چې د ځانمرګي بریدګر هدف د هزاره ټولنې وګړي نه وو او زیاته کړې ده چې په برید کې د هزارهګانو تر څنګ نور خلک هم وژل شوي او جوبل دي. د حملې ذمواري چا نه ده منلې خو د دغه برید پر ضد هزاره ټولنې خپل احتجاج هم پیل کړی. هم پر دې موضوع مو لږه شیبه وړاندې په کوټه کې له خبریال حفیظ الله شیرانی سره خبرې شوې. راځي چې بیا ورته وکړو.
دا بلوچستان په مرکز کوټه کې د هزارګنجی په سیمه کې په سبزی منډی کې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې یو ځانمرګی برید شوی. د بلوچستان د چارو وزیر ضیا لانګو په وینا چې په ځانمرګي برید کې 8 تنه وژل شوي او 8 تنه ژوبل شوي دي. په وژل شوو خلکو کې 8 تنه د هزاره یا د اهلي پشي سره تعلق لري او په زخمیانو یا ټپیانو کې هم هزاره ګان ساله دي. علاوه یو د فرنټیر کور سرتیری هم په وژل شوو کې ګډ دی او زخمیان 8 زخمیان چې د کوټي و بیلابیلو روغتونونو ته یې وړي وو. زیاتره زخمیان یې د کوټي سیول هسپتال و ټراما سینټر ته راوړي. د کوټي د سیول هسپتال د ټراما سینټر مشر ډاکټر اعظم بابر لما سره په خبرو کې وویل چې 15 زخمیان داسې دي چې دغه حالت خطرناک دی یا هغه زیات تشویشناک دی. نور چې کم ټپیانو هغه د درملنې پس خپلو کورونو ته لېږلي دي. یاد دې وي چې په هزارګنجي په سیمه کې چې کم برید شوی دی په دغه برید کې ټوټل 60 کسان وژل شوي او د برید پلا تر اوسه چا پر غاړه نه ده
اخیستې. حفیظ الله شیرانی صاحب، دا زمونږ اوریدونکو ته وایي چې دغلته کې کوم شیاګان دي یا چې کوم نور خلک دي د چا ته چې دغه وانو روخته دي هغوی څه عکس العمل خودلې کنه؟
د هزارګانو د لوري څخه د کوټي پر مغربي بای پاس باندې غرب کې کم سړک د کوټي کراچۍ لوی سړک دغه تړلې او دلته و ټایرونو څو اور ور کړی او د پیوشي په خلاف احتجاج کړی. د حکومت خلاف یې ناری وهلې او د پیوشي په پیوشي کې ککل خلکو د غریبتاری او غوته د سزا ورکولو غوښتنه کړې. ورسره د حکومت له لوري مذاکرات وسته خو هغه مذاکرات تر اوسه پورې لا کامیاب شوي نه دي او د هغو خلکو احتجاج روان دی.
اردن خود سرنګ تاسو ووره د لو د حفیظ الله شیرانی نه کوم چې خبريال په کوټه کې د بلوچستان مرکز کوټه په هزارګنجي سیمه کې نن سهار شوی ځانمرګیبیت کې د وژل شو کسانو شمیره لګ تر لګه 60 ته رسیدلی او شاوخوا 40 جوبلی. زه تاسو ته هم وایم چې که څه هم شیا ټولنې د دغه پیښې ضد احتجاج پیل کړ ځکه چې په دغه پیښه کې 8 شیاګان هم وژل شوي خو د کومو دغه ځای چارواکي دي د بلوچستان هغوی ویلي دي چې د پیښې د تحقیقاتو امر یې ورکړی او د دوی په خبره د ځانمرګي بریدګر هدف د هزاره ټولنې وګړي نه وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغان طالبانو ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یې د ځینو مشرانو نومونه د بندیزونو له تور لیسټه ایستلي. دا خبره د طالبانو دوه ویاندو بیګا مشال ریډیو او افغان اسلامیک پریس ته کړي. د امنیت شورا 15 دایمي غړو او افغان حکومت لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل له داود خټک په دې راپور کې ورو.
افغان طالبانو دا وکړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورای په ارزي ډول د ځینې مشرانو نمونه د بندیزونو له تور لیسټه ایستلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او سهیل شاهین بیگم مشال ریډیو ته تایید کړی دی چې د امنیت شورا په قطر کې د طالبانو مذاکراتي ډلې ته ویلي دي چې نمونه یې له لیسټه ایستل شوي. دوی نور تفصیل نه دی ورکړی خو طالبانو ته نږدې سرچینو افغان اسلامي اژانس ته ویلي دي چې د امنیت شورا دا اقدام له 15 دایمي غړو سره تر مشورو وروسته کړی. طالب سرچینو ویلي چې په لومړي سر کې بندیزونه یوازې د 9 میاشتو لپاره شوي خو په وینا یې ښایي موده یې وغځول شي. امنیت شورا او دایمي غړو د طالبانو دې داوو په اړه رسمن څه نه دي ویلي او په خپلواکه توګه هم تصدیق نه دی شوی. افغان حکومت هم پر دې موضوع تبصره نه ده کړې. دا خبر پر داسې محال خپور شوې چې ټاکل شوی روانه میاشت طالب مشران په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره د خبرو شپږم پړاو پیل کړي. د طالبانو د سیاسي کمیسیون مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون د 14 کسیزه مذاکراتي ډلې اکثر غړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سفری او مالی بندیزونو په لیست کې دي. په مذاکراتي ډله کې شیر محمد عباس تانکزی، ملا امیر خان متقی، ملا فاضل مظلوم، ملا خیر الله خیرخوا، ملا نور الله نور او نور طالب مشران شامل دي. د همدی بندیزونو له کبله په فبروري کې طالبانو پر پاکستان کې له وزیر اعظم عمران خان سره پلان شوی غونډه لغوه کړه. افغان حکومت هم پاکستان ته د طالب مشرانو د ورتک پر پلان احتجاج کړی او ویلي ول چې دا اقدام اغی ته د مشروعیت ورکولو معنا لري. په عین وخت کې طالبانو په افغانستان کې د سرلنیو عملیاتو پیلولو اعلان هم کړی دی او پرون د سرسلیب نړیوالې کمیټې د اغوی تر ګواښ وروسته په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. د سرسلیب د رسنیو مسؤول روبین واودا مشال ریډیو ته ویل دا ټولنه به تر هغه وخت بیا خپل فعالیت پیل نه کړي چې د کارکونکو د امنیت مسله حل نشي. واودا زیاته کړه چې هڅه کوي دا ستونزه له طالبانو سره د خبرو اترو له لارې هوار کړي. طالبانو تیره ورځ په افغانستان کې د سره صلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان پر فعالیتونو بندیز اعلان کړ او د دې ادارو د کارکونکو د امنیتی ضمانت له ژمنې وتل. طالبانو په دې اړه په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې روان حالت ته په پام سره ځینې مرستندوی ټولنې خپل فعالیت په سم ډول پر مخ نه بیایي او زیاتوي چې سره صلیب او د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلو اغوژمنو عمل نه دی کړی چې له طالبانو سره د خپلو فعالیتونو په اړه کړی وي. د روغتیا نړیوال سازمان او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
داود خټک چې تاسو ته دغه راپور وړاندې کوو چې افغان طالبان ادعا کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یې د ځینو مشرانو نومونه د بندیزونو له تور لیسټه ایستلي دي. اوس راځو دې ته چې د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري ښوونځیو پرمختیا لپاره منظوري شوي 1.5 میلیون روپۍ د نوښار حقانیه مدرسې ته ورکړي. په صوبایي سمله کې د واکمن تحریک انصاف یو استاذ یو د حسابونو کمیټې مشر پرون مشالډو ته وویل یوازې حقانیه مدرسه نه بلکې نورو ته یې هم پیسې ورکړي. خو په سمله کې د اپوزیشن سیاستوالانو د حکومت پر دې اقدام انتقاد کړی او تور یې پورې کړی چې تحریک انصاف د ولس پیسې د سیاسي ګټو لپاره کوي لپاره کاروي. تحریک انصاف او دا تور ردوي او وایي مدرسې په قومي بهیر ورګډول غواړي. تفصیل د شاهین بنیري په راپور کې وو.
د خیبر پختونخوا حکومت په روان مالی کال کې د نوخار د دارالعلوم حقانیه لپاره 1.5 میلیون روپۍ منظور کړي دي. دا د هغه 300 میلیون روپۍ یو برخه ده چې د پرویز خټک په مشرۍ د تحریک انصاف تیر حکومت اعلان کړی وي. په دغه اړه له نوخارا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف استازي او د پبلک اکاونټس کمیټې یو غړي محمد ادریس بیگا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دینی مدرسې قامی بهیر تر وستل غواړي نو ځکه ورسره مالی مرستې کوي. نوموړي نور وویل
دا 300 میلیون یو پروجیکټ دی. لاست ګورنمنت کې شروع شوی نه څه کار په لاست ګورنمنت کې شو او څه کار لکه کنټینیوس دی هغه ورک شروع دی او تھرو ډپارټمنټ کېږي. دې مدرسې ته څه دغه نشته چې ډایرکټ مونږ کې فلوزي دا ډپارټمنټ لګیا دی. پبلک ورکس ډپارټمنټ کوم دی سی این ڈبلیو نور مدرسو دے پارا ہم کافی کارونا ورکی شوی خود چونکی دا یو غٹ پر کے پی کے کے طول کے غٹ مدرسہ دا دا نو شروعات مونگ دلتا نو کو او اس پہ انشاءاللہ چھ مرکز کے لئے نو کوشش بدائی چھ مونگ وفاق سرکینو دے وفاق المدارس چکم دائی چھتے سرکینو او دیکھ مونگ ریفارم زراوالو.
خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف متحده مجلس عمل غړی مولانا لطف الرحمن بیا وایي چې دارالعلوم حقانیه ته د دې مالی مرستو ورکول مدرسو لا ود ورکول نه بلکې سیاسي ګټه تر لاسه کول دي. هغه زیاتوي
بیسیکلی خو د جی یو ای سی چونکی د وخت ټایم باندې مولانا سګولک سره حیات هو او هغه سره چې کوم د دې تعلق کو بنیادی طور باندې خو مذهبي طبقه د پی ټی آی خلاف ده. نو دې داسې خلک ځان سره خپل اغه مقصد او غد تایید لپاره داسې خلکو ضرورت ورته دې هغه سیاسي مقاصد پوره کولو لپاره دې مدارس ته پیسې ورکول. نو مین مقصد خو د نورو مدارس ته پیسې ورکول نه دي او نه د مدارس فاق المدارس د پالیسی نه چې ګورنمنت نه پیسې واخلي.
د چارواکو په وینا د خیبر پختونخوا حکومت په روان مالی کال کې د های او هایر سیکنډري سکولونو کې د بنیادی اسانتیا ورکول لپاره 1.5 بلیون روپے منظوری کړی دي او بیا یې لدې مالی پنګو څخه 1.5 میلیون حقانیه مدرسې ته ورکړي. په پیښور کې خبریال محمد اشفاق وایي د سربا د های سکولونو د پرمختیا په کار اغیز پریوزي.
ظاهر ہے کہ یہ اسکول کی دا فزکس لیب جوڑے دو یا اسکول کی دا کیمسٹری دا دا بایولوجی لیب جوڑے دو یا اسکول کی ایڈیشنل کلاس روم جوڑے دو یا دا ابو مسئلہ وا دا ټول دا کام کول کی ہے نا. ظاہر ہے تا ہدا پر باغ نے جوڑی پر جولائی 2018 کی دی تا 28 ملین ریلیز کلی دی اگر پی سی جی اگر دا پروینشل کی تھی نا خدا پی سی جی گنا دا ایجوکیشن نہ راوارشتے او دی لیول
د یادونه وردا چې د پرویز خټک په مشرۍ د تحریک انصاف تیر حکومت په دارالعلوم حقانیه نوخار کې د یو اکیډمیک بلاک د جوړولو لپاره خواوشه 300 میلیونه روپۍ منځوري کړې وي چې 28 میلیونه روپۍ ورته په تیر مالی کال کې ورکړل شوې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
پکور مکه د علی شیر زو خلکو مشرانو د سلورو اغوا شو تنانو د راخلاصېدو لپاره احتجاج پیل کړی دی. هلته په تیندو کې د سړک پر غاړه ناشته وای ترڅو چې دغه کسان نوی راخوشي شوی خپل احتجاج به جاری ساتي. له احتجاج کوونکو سره د مذاکراتو لپاره هم هلې ځلې روانې دي. د مارچ په 28 نیټه د مرغان سیمې سلور تنان نامعلوم وسلوالو د ټوپک په زور تختولي و چې لا هم نه دی راخلاص شوی. تفصیل طارق ورغزیرا کوي.
پوکورما کې د جمعې پر ورځ د الشرزو سیدونکو او مشرانو د سلورو تنانو د ورکېدو پر د عمل کې احتجاجي ناشته پیل کړې ده. احتجاج کوونکي په تندو کیمپ کې د سدې مرغان روډ سره نږدې په کلو میدان کې ناشتي او غوښتنه کوي چې تختول شوی تنان د زر تر زره رخلاص کړي شي. د تندو ملک نورخان وایي کیاد غوښتنه و نه منل شو نو دوی به په لویه کچا احتجاج شروع کړي.
بیا به روډا بنځيږي بیا ځنا کیږي بیا به اگر باقی کی مجھے جوستان دلو سے ادھر نہیں بولی یا جلوس بولی تو بالکل پر آمن دے مجھے علاقی عام نخر پو حکمات مجھے مطلبہ کوئی سزا کم لپت خاضی تا فورا سکونی کنے بس جوگ شید آئی مجھے روک پیش
دو مرغان زائی مشر نظام خان وائی مک پل کرونو تا پر دغا خبرا واپشی و چی تر پوزی عملیاتو رستا وطن لوس لوالو پاک شو او نور با پا امن جون تیروی خود سلور تنانو دو ورکی دو دا خبر ثابت اکرا چی دا سینه دی شیوی او وس هم حل تا بدمنی دا
دا خال کا غورو دین علاوہ سے بل ورزی مد پارا آمن نوی آمن بالکل رکوائے نشی رہے ساتھ نمت والی ہر کلوب کی تم مرزا رہے دا خورے لکا مخ کی وطلی ودا سور دن وزو تک تسل تا مرزا رہے دا جوانت خطر آوی نمت چکو اگا علاقہ چکو خالاکے کے قدید تما فادی خپل دا پاتی شیور کے
بلخوا دا سدے ملک حاجی سلیم خان اور اگزے وائی دوی وز پا خپلو کے ناستی او یو جرگا جڑوی چلا حکومتی مشارانو سرا دا سالورو تانانو دا رخل زیدو پر غختن مذاکرات پیل کری تر سوچ دا احتجاج ختم شی
دو مرو غختو او نام دا فرض گنلو چی با مسئلہ دی دا کام مسئلہ دی دا مو په خې ترې کې سره حل کولای شو نو مور غلی اوس د دغو ډیمانډز مو لګیا دی واو اته څه خبره دی هغه به مو وخت کې ډیشي سره کوو که هو حل کولای شو ډیره ښه دی کنی د دې خلکو اراده ده چې په دې ځای کې کوریج دی که دوی دی که پنځه دی که میاشت دی په دې ځای کې به مو ناست یو.
معلوماتو تر مخه د مرغان سیمې سلور تنان د مارچ په 28 نیټه نامعلوم وسلوالو د ټوپکو په زور له ځان سره تختولي وو چې لا هم نه دی رخلاص شوي. دا ټول تنان شپونکیان ول چې د سیمې ځنګلو ته د رمو څرولو لپاره ورغلي ول خو وروسته بیا بدرک شول. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
مشال لډیو ته غوښته اوریدونکو د خبر پښتونخوا د روغتیا وزیر وایي حکومت د قبایلو په ګډون په ټوله صوبه کې د لشمین یا ناروغۍ ضد اقدامات کوي او د روغتیا نړیوال ادارې له لارې یې د ناروغۍ ستنې درآمد کړي دي. هشام انعام الله پرون د قبایلو له سرکاري ډاکټرانو او چارواکو سره تر غونډې وروسته مشال لډیو ته وویل په صوبه کې 28 زره کسان ناروغۍ ځپلي دي چې پکې زیاتره مریضان په خیبر، باجوړ، شمالي او جنوبي وزیرستان کې دي. تفصیل د مشال ریډیو خبريال غلام غوس را کوي.
د لشمینیا ناروغي په اړه د هنګامي غونډې وروسته د صحت صوبایي وزیر هشام انعام الله له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل ناروغي نه د غیزمن شو د علاج لپاره یې د دوایانو او انجکشنو د کمی ستونزه حل کړی ده.
لګ مسله دا پکې رااله چې کم انجکشن لشمینیا د پارا کیور کولو د پارا پکار وا د ډرپ په لیست باندې نه نو موږ امپورټ کولې نشو. خو ډبلیو ایچ او په ثرو باندې موږ امپورټ کړی دا. نن هم 30,000 انجکشنز راغلي دي او ټول ملټ ایریا ډسټرکټس او سیټل ډسټرکټس کې چې چرته پرابلم ده هلته ټولو ته موز ډسټریبیوټ کړل. تقریبا 28,000 پیشنټس دي. زیاته مسله دی نه زیاته خیبر کې دا باجوڑ کے دا جنوبی وزیرستان کے ٹوٹل 700 پیشنٹس دی اور 5,000 وائلز ماؤس ور لور کڑل.
پدی رستیو کی پا جنوبی وزیرستان کی په پراخه کچه د لشمینیا ناروغي د خوریدلو راپورونه راغلی وو. همدارس د خیبر او شمالي وزیرستان د صحت د محکمو چارواکو په پیښور کې د دغې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
زه ډاکټر حمید الله ایجنسی سرجن نارت وزیرستان نه موږ په علاقې کې لشمینیا بلکې په ټوله فاټا کې ډیره زیاته ده او مخکې خو داسې مخنیوای نو اوس حکومت وکنه موږ خوشاله یو چې د دې لپاره ګورنمنټ ستنه هم راوړي چې موږ ته په زیات مقدار سره حکومت وکنه انجکشن راوړي. شمالی وزیرستان دے پر ما 8,000 ونا غوخته نو ماته 10,000 راکړي چې کدا شي داسې کې سنوي چې هغه ريجستره شوی نه وي نو هغه غوند چې تاسو تر اوځي چې تاسو سره پښتاک کې پراته وي.
زمونږ ماډل ډاکټر یوب دا او زه ایجنسی سرجن خبرم زمونږ چې کم دی په 2018 کې تقریبا 20,000 کې سنو چې کم مونږ ټریټ کړی دي او اوس په دې حالاتو کې په دې درې میاشتې کې مونږ چې کم ځان سره لیکلیم دي او ټریټمنټ هم جاری دي نو هغه تقریبا 3,000 کې سنو دي او نور هم روان دي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په قبایلی زلو او نورو سیمو کې د لشمینیا ناروغي په اړه د ایمرجنسی لګولو اعلان هم کړی دی. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال لډو ته وګورئ اوریدونکو پاکستان پیپلز پارټي د پېښور چټک بس پروژې د تعمیر زندېدو او باندې د زیات لګښت لکبله د احتساب کمی ادارې نیب ته د پلټنو درخواست ورکړې. د ګوند یو سیاستوال خونزاده چټان پرون مخه مشال لډو ته وویل د پیپلز پارټي صوبایي مشرانو په اسلام آباد کې د نیب له مشر سره تر لیدو وروسته غوښتنلیک دایر کړ. د تحریک انصاف په صوبایي حکومت اهم 13 میاشت په پروژه کې د بد انتظامۍ په تور دوه چارواکي له دندو لرې کړل او د پلټنو غږ یې وکړ. خو شنونکي وایي ډېر امکان نشته چې نیب به د واکمن تحریک انصاف ضد لوی ګام پورته کړي. تفصیل ظفر خان کوي.
د پیپلز ګوند د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر اخونزاده چټان بیګا مشال رډیو ته ویل تمه لري چې نیب به په دې لړ کې د دوی سره انصاف وکړي.
سو عرب نه د دې خرچو وختلا او درې ځله د دې ټیم ورک لیس شو چې په دې وخت کې به د دې افتتاح کې افتتاحونه کړې شو. خارا غنښن ټول تباہ او برباد کړه. د دې وجنه منګا صوبایي کابینټ او خپل درخواست وړاندې کړه چې چا چې د دومره ډېر نقصان د پښتنو کو د پیښور وکړو هغه کسانو د هغه ذمہ دار کسانو ته دي د دې د تعینو کړي شي او هغوی ته د سزا ورکړي.
بی آر ټي په 2018 میلادي کال کې د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک په حکومت کې پیل شوه. حکومت په شپږو میاشتو کې د دې د پوره کولو ژمنه کړې وه. د هغه وخت حکومت په دې د 9.15 ارب روپو د مصرف ویلی وو خو په ټاکلي وخت د نه تکمیلېدو سره سره په پروژه کې دونکو مصرف هم زیات شو. د پروژې لپاره آسیایي پرمختیایي بانک 8.8 ارب روپۍ ورکړي دي. د روانې میاشتې په پیل کې د خیبر پښتونخوا حکومت په پروژه کې د بد انتظامۍ په تور د پروژې دوه لوړ پوړي افسران له دندو ګوښه کړل او په پروژه کې د ممکنه درغلۍ په اړه یې د پلټنو حکم وکړ. پیښور میشته خبریال محمود جان بابر وای پیپلز ګوند په دې ورځو کې د حکومت له لوري د فشارونو سره مخامخ دی او خای دا وجوي چې هغه ګوند هم د حکومت د فشارونو د کمولو په مخه د بی آر ټي قضیه نیپته یوړه. بابر وای چونکې نیپ تر اوسه زیاتې کاروایي د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په ضد کړي نو داسې نه ښکاري چې په دې کیس کې به د تحریک انصاف په ضد لوی ګام پورته کړي.
دین مخکې د ملم جبید ازمکه مسله وا دین علاوه د هلیکاپټر کې سود او خپل عمران خان ته چې کوم دې هغه په حق لباندې نیب کې کیسونه پاتې دي که حکومت خپل ځان صفا کوي نو کې دې چې خپل خلک هم اونیسي خپل خلک ځکه اونیسي چې هغه صفا شي چې اپوزیشن جماعتونو باندې سر مونږ لاس نه دی اچولی نو دا امکان شته خو بظاهر داسې ښکاري چې نیب تر اوسه پورې څه کړي دي، نو کې صرف حکومت مخالف ډلې راګیریږي لګیا دي کنه. نو د هرې خبرې امکان شته، امکان د دې زیات دی چې تحریک انصاف خلاف په داسې څه.
بابر زیاتوي بی آر ټي د تحریک انصاف حکومت یوه له کمزورو پروژو څخه ده. د دې په مکملولو کې ځنډ، زیاتې پیسې مصرفول او په دې کې د درغلۍ په اړه راپورونه هغه نقطې دي چې نه یوازې یې د پېښور عام خاریان او کاروباریان له حکومت خفه کړي، بلکې دا نیمګړتیاوې په راتلونکي کې تحریک انصاف ته ستونزې هم جوړولی شي.
بشال رادیو ته غوږ سي، تاسو د ظفر خان نه راپور اوریدو. 15 بجې شوي، هم له ظفر خان د خبرونو لنډیز اورو.
د کوټې هزارګنجي په سبزی منډی کې نن سهار په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او شاوخوا 40 جوبل دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر ضیا لنګو رسنیو ته وویل دا ځانمرګي برید و چې د هزارګانو ترڅنګ نور خلک هم پکې پنخه شوي دي. د حملې ذمواري ناقانونه ګرځول شوي وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان قاري حسین فورس منلې ده. افغان طالبانو دعوه کړې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورای په عارضي ډول د ځینې مشرانو نمونه د بندیز له تور لیست ایستلي. دا خبره د طالبانو ویاند د الله مجاهد بیگم مشال ویډیو ته وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او دایمي غړو یې د طالبانو د دې دعوه په اړه څه نه دی ویلي. د کورمه خلکو په علي شیرزو سیمه کې نن احتجاجي ناسته پیل کړې ده. پر لسوال پوښتنه کوي چې له سیمې تښتول شوي څلور کسان دي پیدا کړل شي. د مارچ په 18 د کورمه له مرغان سیمې څلور کسان وسلوالو تښتول دي چې لا هم بې تنه کړي. پاکستان پیپلز ګوند د احتساب قومي ادارې نیب ته درخواست ورکړی دی چې د پېښور چټک بس پروژې یا بیلټي په اړه دې پلټنې وکړي. د یاد ګوند مخکښ اخونزاده چټان بیګام مشال رډیو ته وویل دوی په پروژه کې د ځنډ او زیات لګښت په اړه احتساب غواړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د طالبانو تر ګواښ وروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. د سره صلیب د رسنیو مسول روبین واو د مشال رډیو ته وویل ټولنه به تر هغه وخت خپل فعالیت پیل نه کړي چې د کارکوونکو د امنیت مسلې حل نشي، او دا زیاته کړه چې هڅه کوي د ستونزو له طالبانو سره د خبرو اترو له لارې هوار کړي. او د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټري انټونیو ګوتریس خبرداری ورکړی دی چې په لیبیا کې حالات ډیر خطرناک شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال ملاتړ لرونکي لیبیایي حکومتي ځواک او د یوې ملیشیا د قومندان د ځواکونو ترمنځ د سرخر ټرابلس د نیولو جګړه ده.
دا زفر خان چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا هم اوري چې په سودان کې د هیواد پوځ پرونو تر څو میاشتو احتجاجونو وروسته ولسمشر عمر البشیر له دندې لرې کړ او بیلانه حالت اعلان کړ. او اوس راځو دې ته چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله ته وکړي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR د اپریل په 10مه بهرني خبري اعلان او د مختلفو ملکونو سفیران د خیبر پختونخوا بالاکوټ تحصیل هغه سیمې ته بوتلل چې هند ور باندې د فروری په 18مه بمباري کړې و. ورسپانه لیکي د پلوامه پیښې وروسته که پاکستان د صبر او برداشت نه کار نه وي اخسته نو سیمه کې خطرناک جنگ شروع کېدلی شو. د فروری په 18مه هند د پاکستان فضائي حدودو خلاف ورزي کولو وروسته د جیش محمد کمپونه تباه کولو او د سونو تر اگر د وجنې کوم داوا چې کړی و نو د مختلفو ملکونو سفیرانو او بارانی خبريالانو د دوري ورستو د هند د غدروغ درست نړۍ ته معلوم شول. ورسپانه لیکي پاکستان د اولی ورځ راهسي ویلی وو چې په یاد سیمه کې نه خو څه قسمه کمپونه شته او نه د هند په حمله کې څوک وجلې شوی دی. نو هیله دا چې د دې دوري ورستو نړۍ ته به د هند دروغ او پاکستان د سولې پیغام اندازه شوی وي. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د شروع په ماخستن د پیپلز شریک چیرمن آصف علی زرداری سره په اسلام آباد کې د ملاقات وروسته رسنیو ته وویل چې قام د جالي حکمرانانو نه خلاصولو لپاره رايوځي شوې دي. ورسپانه لیکي دا صحیح ده چې د حکومتي پالیسيانو لوجي اولس ترافي خو مشکلاتو لوجي نن اپوزيشن ګوندونه د حکومت پر ضد د تحریک چلولو لپاره رايوځي کیږي، او مولانا فضل الرحمن سره سره آصف علی زرداری هم د حکومت د راغورځولو خبرې کوي. ورسپانه لیکي اپوزيشن ته د حق حاصل دي چې نه صرف د حکومتي پالیسيانو پر ضد خپل تګلارې جوړ کړي بلکې اولس ته پر اپیخو مسلو هم خپل آواز پورته کړي، خو خبداوی چې سړکونو ته راوتلو په ځای دی په منتخب فورمونو کې خپل آوازونه راپورته کړي، ځکه چې د تیرو وختونو تجرباتو له وجې نقصان صرف جمهوری نظام ته رسیدلی دی. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په مارکیټ کې د شیانو نرخونه په کنټرول کې ساتلو او د ملاوټ کوونکو پر ضد د کاروایی کولو حکم جاری کړی دی. ورځپاڼه لیکي د اعلی وزیر د دې حکم ګټه به اولس ته هغه وخت رسي چې پرې عمل درآمد لپاره یوه تګلاره جوړولو سره سره دا هم وټاکلی شي چې د مارکیټ معاینه به کومه اداره کوي او که د اپریشن ضرورت راپیښ شي نو هغه به څوک کوي. ورځپاڼه لیکي صوبایي حکومت له پکار دی چې د ضلعو او تحصیلونو په کچ دې نه صرف انتظامیه مضبوطه کړي بلکې په موقع د فیصلې کولو اختیار دې هم ورکړي، ګنې یو څو چاپو د لارې دا مسلې نشي حل کېدلی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ګارډین ورځپاڼه وایي د ښځو د جنسي زورونو ضد نړیوال کمپاینونه روان دي، خو په پاکستان کې لا هم ښځې له دې زورونو سره مخ دي. د بشر حقونو څار نړیواله اداره هیومن رایټس واچ بیا په یو راپور کې وایي له 2001 زیږیز کال راهیسې په افغانستان کې تر ټولو لوی بدلونه د هغه هیواد فعاله رسنۍ دي خو له ګواښونو سره مخ دي. د لیکنو مهمې برخې لمنور شاورو.
ګارډین ورځپاڼه خپله دې لیکنه کې د یوې پاکستانۍ ښځې د خولې لیکي چې کله دا په سکول کې د اووم جومات زده کوونکي وه نو هغه وخت یو لږ د دې یوې ملګرې ته په اوږه ډب ورکړه او نامناسبه خبره یې هم وکړه. دا وایي چې د دې خبرې پر ضد دوی د سکول مشر ته ورغلل، خو هغه ورته وویل چې په کومو سکولونو کې هلکان او جینکۍ ګډ سبق وایي هلته دا ډول وړې وړې خبرې هیڅ مسله نه ده. ورځپاڼه د دې ښځې لخوا لیکي چې دوه لسیزې وروسته اوس خلک د ښځو د جنسي زورونې خلاف کمپاینونه چلوي، نو دا هم فکر کوي چې آیا په هغه وخت کې دوی کلک دریز خپل کړی وي نو حالاتو کې بس بدلون راغلی وي، او یا لږ تر لږه خلکو به خپلو لوڼو ته په دې حق له پوهاوی ورکړی وي او که څنګه. خو ګارډین ورځپاڼې ته دغې ښځې ویلي چې له کلونو وروسته اوس دا په دې خبره پوه شوې چې ادارې هم د جنکو او ښځو په جنسي زورونه کې ککړې دي. دا راز حکومت، ټولنه، دینی عالمان او کورنۍ هم په دې لړ کې قصوروار دي چې د دې ناوړه عمل په مخنیوي کې ناکامه دي. خو د دې ښځې په وینا تر ټولو زیاته ذمواري په مور پلار راځي چې خپلې لوڼه له جنسي زورونو وژغوري. بلخوا د انساني حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې وایي په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې تر ټولو لوی بدلون د دې هیواد فعال رسنۍ دي چې د ستاینې وړ رول لوبوي، خو د رسنیو کارکوونکي او خبریالان هم له ګواښونو سره مخ دي. هیومن رائټس واچ لیکي دوی په 2015 کال کې خبرداری ورکړی وو چې په افغانستان کې په رسنیو او خبریالانو بریدونو کې ککړ خلک د سزا نه بچ کېدل د صحافت په ازادۍ د بندیز په څیر دي. یاد اداره لیکي چې له هغې راهیسې په حالاتو کې بدلون نه دی راغلی، خو افغان خبریالان وایي چې دوی له ویرې په خپله د حساسو موضوعاتو نه ډډه کوي. اوس چې د افغانستان د راتلونکي په اړه فیصله کېدونکې ده، په کار ده چې د رسنیو ازادي هم په پام کې ونیول شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوردونکو، په سودان کې احتجاج کوونکي وایي غوښتنې یې تر اوسه نه دي منل شوې او مظاهرو ته دوام ورکوي. د هیواد د پوځو پرون تر څو میاشتنیو خونړیو احتجاجونو وروسته ولسمشر عمر البشیر له دندې لرې کړ او بیړنۍ حالت یې اعلان کړ. امریکا د سودان پر پوځي چارواکو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي او ملکی سیاستوالانو ته هم په واک کې برخه ورکړي. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د سودان پاوځ په دې هیواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې 150 کلونو راهیسې پر دې هیواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. د سودان دفاع وزیر ایواز ابن عوف د بشیر د لرې کولو او یوې امن سیمې ته د نوموړي له انتقال وروسته وویل:
اعلن الاتي: اولا، تا تشکیل مجلس عسکری انتقالی
زه د لاندې فرمانونه اعلانوم. لومړی د یوې پوځي انتقالي کمیټې جوړول چې د دوو کلونو لپاره به د حکومت کنټرول ورسره وي. د سودان جمهوریت د 2015 کال د انتقالي قانون الغا. د دریو میاشتو لپاره د پوځي حکومت اعلان. د یوې میاشتې لپاره د شپې له لسو د سهار تر څلورو بجو ګرځبندیز. د څلورویشتو ساعتونو لپاره د هیواد د هوایي قلمرو بندول او تر بیا اعلان پورې د ټول سودان په کچه پروتو او ننوتو بندیز. د دفاع د وزیر دې اعلان چې وسلوال ځواکونه به تر راتلونکو دو کلونو د چارو واګې په لاس کې اخلي. د ډیموکراسۍ پلوي اعتراض کوونکي په غوسه کړل. د بشیر له لرې کېدو څو ساعته وروسته د حکومت سیاسي مخالفانو پوځي کودتا رد کړه او د مظاهرو د دوام غوښتنه یې وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې پیښو وروسته وویل د سودان خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې له دوه کاله د لږ وخت لپاره سوله ییزه انتقالي دوره ولري. دې وزارت په یو بیان کې وویل امریکا پر سودان غږ کوي چې په پراخ بنسټه حکومت کې ملکي سیاستوالو ته هم ونډه ورکړي. روسیې په سودان کې د کرارۍ غوښتنه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د خرطوم لپاره به د روانو تحولاتو نتیجې ته له پام پرته د دواړو هیوادونو اړیکې په لومړي توپ کې وي. مصر هم په خپل دې ګاونډي هیواد کې د وروستیو تحولاتو په اړه غبرګون وښود او د بهرنیو چارو وزارت یې وویل قاهره د خپل هیواد د راتلونکي د ټاکلو په برخه کې د سودان د خلکو د انتخاب او آزادې ارادې ملاتړ کوي. د بشیر واکمنی پوره یوه اونۍ وروسته له هغه وپرځول شوه چې د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلقه هم پوځ له دندې لرې کړ. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان په سودان کې د احتمالي تشدد د پیل په اړه خبرداری ورکوي. په چتم تحقیقاتي مرکز کې د سودان د چارو کارپوه احمد سلیمان ډی پی ای خبری آژانس ته وویل که پاوز ملکی سیاستوالو ته د واک د لیږد غوښتنه ونه مني نو له امکانه لرې نه ده چې د تشدد پیښې وشي.
دا مشال ریډیو ده.
د خوست اوسیدونکو د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې لپاره 13 استازي ټاکلي. د ولایت شورا غړي وایي په ټولو ولسوالیو کې خلکو د استازو په انتخاب کې پوره ونډه اخیستې. افغان حکومت د روانې میاشتې پر 29 په کابل کې د لوی جرګې اعلان کړی دی چې پکې به د ټولو ولایتونو استازي له طالبانو سره د سولې د میکانیزم په اړه حکومت ته مشورې ورکړي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې ورو.
د پنجشنبه ورځې مازدیګر مهال د خوست ولایت شورا غړو د بې خبري ناستې پر مهال وویل چې مشورتي لوی جرګې ته د ټاکنو له لارې په ټولو لرې او نږدې ولسوالیو کې استازي ورپېژندلې دي. دوی وویل د سولې د عالي شورا د سهمیې سره سم خوستي ولسونو خپل 13 استازي چې درېیمه برخه یې ښځې تشکیلوي مشورتي لوی جرګې ته انتخاب کړل. د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان د رسنیو استازو او خبریالانو ته په خپلو خبرو کې وویل چې
سهامیا ورکل چی و چې بدا کې 13% خزی وي نور سړی وو. دا ټاکنې شفافې په ټولو ولسوالیو کې وکړې چې زرهاو خلکو په ټاکنو کې ګډون کړی وو او د ټولو هغه کسانو نه چې کامیاب شوي دي هیله او ارزوم دغه ته چې په صحیح معنا سره د خوست ښه نمایندګي وکړای شي.
په مشورتي لویه جرګه کې د ګډون لپاره د خوست درې مرکزي واحدونو ته اووه کسان اسماعیل خیر مندوزی او تنوی ته درې صبری ته څلور نادر شاکور ترزی ویل شیرو زازی میدان او موساخرو ته دوه دوه همدارنګ سپیری قلندر ګربز او باک او شمال دوه مونده ولسوالۍ ته د یو کس ونډه ورکړل شوې وه. د ولایتي شورا غړي شکرالله بابکرخیل هم په ټاکنو کې د خلکو ونډه د پام وړ وبلله. وی ویل چې
په لویه اندازه خلک راوتلي او شفاف انتخابات ورته وشول. د خلکو احساسات ډېر لوړ وو او دا خلک د جنګ نه ستړي دي.
د ولایتي شورا خزینه غړي زهرا جلال بیا د مشورتي لوی جرګې په ترکیب کې د یاد ولایت د استازو ونډه کمه وبلله او غوښتنه یې وکړه چې په راتلونکي کې د خوست نفوسو ته په کتو یې ونډه ډېره کړي. په خوست کې به مخکې خلکو تر ډېره لویو جرګو او مهمو ملي پرېکړو کې ګډون لپاره خپل مخور او متنفذ شخصیتونه ورلېږل. خو دا ځل په ټاکنو کې ډېری روړاندو او ځوانانو د خلکو اعتماد خپل کړی دی. په دې ځوانانو کې یو هم مرجان حسان دی چې د اسماعیل خیر او مندوزی اوسیدونکو لخوا مشورتي لویې جرګې ته پیژندل شوی. نوموړي په دې اړه چې واستول طالبانو له خلکو غوښتي چې په دې جرګه کې ګډون ونه کړي وویل،
دغه جرګه که چیرې طالبان ګډون پکې وکړي کوونه کې او خلک پکې پراخ ګډون وکړي، نو دغه جرګه د طالبانو په دریځ باندې خامخا تاثیر لري. د دې لپاره چې دغه جرګه هم د طالبانو په ګټه وای، هم دغه عدالت پکې تضمین شوی، طالبان باید راغلي او په جرګه کې ګډون کړي او خپل غږ خلکو ته رسول، چې طالبان څه غواړي او د افغانستان خلک څه غواړي، حکومت څه غواړي.
افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په خاطر د ثور په نهمه چې د اپریل د روانې میاشتې له 9 سره برابره ده، په پلازمېنه کابل کې مشورتي لویه جرګه رابللې ده. په مشورتي لویه جرګه کې چې له ټول افغانستان خواوشه 2.5 استازي برخه اخلي، دریمه برخه به ښځې وي او څلور ورځې به دوام پیدا کړي. لویه جرګې ته د ټول ټاکنو د ورته بهیر له لارې د استازو د معرفي کولو کار ولایتي شوراګانو ته سپارل شوی دی.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
پام کوا
په دولسنی مبجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندری جادوګری
په یوونی مبجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مبجو
سروي
په درېنی مبجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلورنی مبجو
جمهوری غګو
پپاو کم 300 بجو
مشال لډو ته وګستودونکو د پاکستان حکومت د صحت بیمه پروګرام چارواکي وای په قبایلو کې د کورنۍ او مشرانو ته د کارډ ورکولو بهیر دوام ورکړي. په خبر کې د صحت انصاف په نوم د پروګرام یو چارواکي پرون مشال لډو ته وویل، هر کس چې دا کارډ لري کولی شي چې په هسپتالونو کې د لویو ناروغیو علاج وړیا وکړي. د خبر یو اوسیدونکي وای اوس به د زړه ناروغۍ علاج وکړي. ځینې خلک لا هم د بیمې د کارډ ترلاسه کولو په انتظار دي، خو چارواکي وایي د کارډونو ویشلو دویم پړاو اهم پیلوي. تفصیل د فرهاد چینواری په دې راپور کې.
موجوده حکومت قبایلی ضلعو کې خلکو ته د صحت انصاف کارډ ورکول پیل کړي. د صحت انصاف کارډ پروګرام د قبایلی ضلعو مشر چارواکی ډاکټر عبدالقادر مشال ریډیو ته وایي چې د علاج معالجې دغه سهولت به هرې قبایلی کورنۍ ته ورکوي.
قبایلی ضلع لپاره دا سپیشل پیکج راغله ده چې هر قبایلی سړی ته به دا کارډ ملويږي. د وخت کې د مردم شماره حساب سره 500 لکه قبایلی ټولو ته به کارډ ملويږي، خو کارډ د فیملی سربراته ملويږي. فیملیان موږ سره 19 لکه فیملی دي په قبایلو کې چې هغه کارډ موږ د نادرې نه راغسته ده. نادرا کې نه کوي یو قبایل وي هغه شناختی کارډ نه جوړ کړه، هغه ته به سیاحت کارډ نه ملويږي. هغه به زر ته زر شناختی کارډ جوړ کړي، نادرې کې براشي، هغه نه بعد به دوی ته کارډ ملويږي. کبه داسې قبایل دي چې هغوی په کراچی یا اسلام آباد کې اوسېږي، هغه سره خپل شناختی کارډ کې قبایلی پته نشته، نو دا بنا اهل وي. نو دوی ته هم دا خواسته چې قبایل د خپل علاقې باندې کم از کم یو پته چې پکې وي یا موجوده یا مستقل پته، نو دوی له به دا کارډ خامخا ملويږي.
دا چې دغه کارډ د کومو ناروغو لپاره کارولی شي او په کومو روغتونونو کې پرې علاج کېدی شي، په دې هکله ډاکټر عبدالقادر وایي
دې کې هغه بیماری کور دي چې کمی بیماری د پاره به مریضان سپتال کې داخليږي یا اپریشن غواړي. کغه د رسولې د سر اپریشن ده، کده غوګونو عمر اپریشن دي، کده سترګو د پوزې دي، کده زړه دي، کده ګردي دي، که هر نیا ده، که اکسیډنت شو ده، که کینسر ده، که شوګر ده، که بلډ پريشر ده، خو کده له داخلول غواړي. هر فیملی سربراته چې کارډ ملو شي، دا یو کارډ کې به 1,00,000 او 60,000 روپۍ سالانه حکومت په دې خلکو باندې د بیماری خرچه کوي. نو دا ټولې په دې صحت کارډ کې چې کومه ده تاسو ته خاص پتلونه دي چې هغه معیار ول اسپیتالونه دي. هر اسپیتال نه چې هغه خو معیار وي، څومره په اسلام آباد کې دي، کا کراچۍ کې دي، کا لاهور کې دي، په کوټه کې دي، په خور کې دي، او ایون په قبایلی سیمو کې هم دوی دا مرات ورکړه ده چې قبایلی سیمو کې هم بس نیم داسې پرایویټ اسپیتالونه دي چې هغه کې دا کارډ لګو ده. او دې کارډ هولډر به کرایم، مطلب دی چې په دې صحت انصاف کارډ محکمې باندې کرایه به مریض خپل نه لنډي، دوی الف نه یې پورې به دې کارډ ولا ورکوي، د دې یو روپۍ خرچ نه کیږي.
د خیبر قبایلی ضلع ګلاب خیل پردی وایي چې صحت انصاف کارډ یې ترلاسه کړی او اوس به په اسانه پرې علاج وکړي.
زه ډېر خوشحال یم، زه بیمار سړی وم خو ما سره پیسې نه وې، زړه مې اپرېشن کولو دا کاغذونه ورسره دي خو ما هېڅ علاج دغه نه و، سهولیات ورسره نه و د پیسو.
د خیبر ګل خیل پردی وایي تر اوسه یې کارډ نه دی راغلی.
ضرورت خو ډېر د ګردو کې شنګړي زخم شته، پکې ازمکم زخم دی، سینه کې زخم وي، و ته کله مې دنه شوی په ځکه اپریشن دی، اوس مې شکر دی اپریشن سره غته نن ښه کیږي. ډېر ته نه ویل ان شاء الله دوه چې خیر غنور لبې په وبکا وبکا باندې ملایږي ورکو بي.
د صحت انصاف کارت پروګرام چارواکي وایي چې په جمرود، لوړګي او باډه کې د کارت ورکولو لومړی مرحله پیل کړي او په بل مرحله کې به ټولو پاتشو کسانو ته دغه کارډونه میلاو شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
قبایلی سیمه د بدلون پر لور مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنجشنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو له احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
مشال لډو تا غوګستی د بجوړ د باټوار سیمې اوسیدونکو وای د صحت یو مرکز اهم لري، یو مرکز اهم نه لري. بټوار د باجوړ د مرکز خارنا 40 کیلومتره لري آباد سیمه ده چې د غرونو په لمنه کې کلی آباد دي، خو مریضان یې خار یا تیملګری ته وړل کیږي. نو دغه راز دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی ته زر تر زره د اسپیتالونو بندوبست وکړي. نور حال سیمې د مشال لري خبریال شانواز ترګزیرا کوي.
د باجوړ د لری آباد سیمه باټوار او خوشا کلی ولسوای چې د هغوی په سیمه کې د صحت واړه او یا لوی مرکزونه نشته. باټوار د خار باجوړ نه په سویلی اړخ 40 کیلومتر لری آباد سیمه ده چې خلک مریضان خار باجوړ او یا بیا تیمرګری او پیښور ته وړي.
زمانو نور محمد د باټوار ما دونه څو غټو چې هغه بیرته تاوه سو خرو تاوه
روزګار څه کوي؟
روزګار څه کوي؟ خو بس دا د کله وطن کې ناس یو یا کله زمیدارا کله د دې پردو خلکو پټی دی کوي.
یو ځوان فضل الله وای چې د هغه په شمول دغه کلی خلک مزدور کار دي، نو کوم مریض ورته سخت شي او د لورو سیمو روغتونونو ته وړي نو د ګاډو پیسې هم ورسره نه وي او د مریضانو علاجونه هم په قرضونو کوي.
مریضان مشکلات ډیر زیات لري، ځکه چې د سرکاري هسپتال بالکل نشته، نور سکولونه مسکولونه نشته، جنو کوم سکولونه نشته او د هسپتال دغه چې خار تر ازو وسم کیږي کنه مریض خبر راسو خامخه یا پلاری ساو خي یا جو بیرته د ښار وډونو.
یو بل سپینګری ملنګ بابا وای چې په شت کې یو روغتون خوشته خپل ته هم د ډاکټرانو او د دوانو کموخته نو کومه خېګړې پرې نه کیږي.
او هسپتال هغه په شت کې بره خو دی او یو داسې دیږي کې نږدې خو هسپتال زمنګ نشته، مریض خو خار ته وړو چې خار کې وانه لی به په خور ته وړو یا ته مرګري ته وړو دغه ځین ته وړو.
د باجوړ د صحت د محکمې مشر ډیسټریک هیلث افیسر ډاکټر وزیر صافی وای چې د فاټا د ختمېدو وړاندې یو منصوبه داسې وای چې باټوار او خوشا کلو کې کمیونټي هیلث سنټر جوړ کړي. خو د فاټا د ختمېدو وروسته د حکومت د منصوبه ده چې په دغه سیمه کې مستقل سرکاري روغتون جوړ کړي، نو ممکن ده چې په راتلونکي کلیس ترقیاتي فند کې په دغه منصوبه خبره هم وشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، باجوړ.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو د باجوړ له یو شمېر اوسیدونکو وایي لا هم په سیمه کې موبایل انټرنیټ یا 3G سرویس نه دی بحال شوی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر میاشت په سیمه کې د خدماتو د بحالۍ اعلان کړی وو، خو د باجوړ اوسیدونکو بېګا مشاله ډوته وویل د سیمې په زیاتره برخو کې موبایل انټرنیټ کار نه کوي. په کمی سیمه کې د باجوړ استاز او د واکمن ترکین صاحب غړی ګلظفر د امنیتي وجوهاتو په یادولو سره وایي په ځینو سیمو کې یې انټرنیټ بحال کړی. تفصیل د ظفر خان په دې راپور کې ورو
د باجوړ استوګنوي د ضلع د و تحصیلونو له جملې څخه یوازې په مرکزي بازار ښار کې د 3G انټرنیټ کار پیل کړی خو پاتې ټوله ضلع له دې سهولته لا هم بې برخې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره میاشت په باجوړ کې جلسې ته وویل چې اسلام آباد ته د رسېدو سره سم به په باجوړ کې انټرنیټ بحال کړي. نوموړي د مارچ په 25مه په ټویټر ولیکل چې په باجوړ کې یې انټرنیټ بحال کړ. د ماموندو تحصیل د تڼي کلي استوګن بلال یاسر وایي څه د پاسه دوه اونیو تر تېرېدو وروسته هم انټرنیټ نه دی فعال شوی.
زمون چې خو شاته کوم علاقې دي لکه لارو خلوزو شو بلوټ شو او سیسی شو له دا علاقې شو چې دلته په زرګونو کورونه دي. زمون کلی تقریبا دا د 400 نبره کورونه دي پکې په زرګونو آبادی ده خو دلته د انټرنیټ سهولت نشته. د دې کلی ډیر خلک په نورو ملکونو کې مزدوري کوي مسافرۍ کوي او د بچو شهید څه د رابطې د غنی او د عمران خان اعلان ته تمو خو
د پاکستان د نورو برخو په څیر په باجوړ کې هم د یو شمیر کاروباریانو روزګار له انټرنیټ سره تړلې دی. د ښار بازار د کاروباریانو د اتحادیې مشر خان بادر وای د عمران خان د انټرنیټ د بحالولو اعلان په کاروباریانو کې هیلې راټوکولې وې.
مجارتي کاروباریان چې کوم بیا غاده دا سہولت نه دغه شنو کاروبار چې نه کې خامخه په کاروبار باندې خراب اثر شته درې دی. هر یو کار مطلب چې څونه یوزینګ کیږي کنه د یو شی
د باجوړ انتظامیه تیره میاشت په ضلع کې د انټرنیټ د بحالولو رسمي اعلامیه جاری کړې خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ استازی او د واکمن تحریک انصاف رهنما ګل ظفر وای په ضلع کې انټرنیټ بحالول د هغه لومړیتوبونو څخه دي خو په هغه ځایونو کې انټرنیټ نشي بحالولی چې د امنیت په برخه کې ستونزې جوړوي. نوموړي بیګا مشال رادیو ته وویل
دامن کلم نه غواړو چې ځکه د موږ سہولت ورکوي شو او هغه د موږ ورنکو خو د سہولت نه بس ځکه نقصان ډېر دی. حالانکه تاسو به کتلی چې ما په دې باندې ډېر زیات کار هم کړی دی خو دا چې اوس په موږ لا دای چې موږ هغه سیزنو خیال هم ساتو چې کله کوم فسیلیټیټ شي او نقصان هم تیونی
خو د سلارزو تحصیل سره تعلق لرونکي خبریال ګلحیان باجوړی د انټرنیټ د نشتوالي په لړ کې د امنیت موضوع د چارواکو لخوا یوه بهانه ګڼي. هغه وایي
سیکیورټی دای مسله یادی نو بس چې څوک په سوشل میډیا د نور لارو باندې کم داسې د ملک خلاف او یا د سیکیورټی ادارو خلاف او یا د نورو حکومتي چارواکو خلاف پوسټونه کې دا پته لګي او حکومت دا وسایل مسته چې هغه معلوم کړي دا خلاف د قانون مطابق کاروي وکړي. داسې ما ته غټه وجه نه ښکاري چې راګنه د دې سیکیورټی د دې سره څه تعلق نشته دی لکه سیکیورټی ریزن دی نو څه ولې.
په باجوړ کې په 2008 کال کې د شوي پوځي اپریشن په مهال انټرنیټ بند کړل شوی دی.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګاوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدم کو پے خور کے سہار نہ او پے کابل کے تھیں
مشال ریڈیو ته وګستې درې منټه کم شپږ بجې کېدون کې دي او وروستۍ شی بو تر رسیدلې یو د نور د نسات خبرونه نو ظفر خان وروستۍ لړ خبرونه ورو
د کوټه هزارګنجی په سبزی منډی کې نن سهار په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه شل کسان ووژل شوي او شاوخوا 8 چوبل دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر ضیا لنګو رسنیو ته وویل دا ځانمرګي برید و چې د هزارګانو ترڅنګ نور خلک هم پکې پنخه شوي دي. د حملې ذمواري نه قانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې تحریکي طالبان پاکستان قاري حسین فورس منلې ده. افغان طالبانو دعوه کړې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورای په عارضي ډول د ځینې مشرانو نومونه د بندیزونو له تور لیسټه ایستلي. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیگا مشال رډیو ته وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او دایمي غړو یې د طالبانو د دې دعوه په اړه لا هم څه نه دی ویلي. د کورمې خلکو په علي شیرزو سیمه کې نن احتجاجي ناسته پیل کړې ده. پاتلتوال غوښتنه لري چې له سیمې تښتول شوي څلور کسان دې پیدا کړي شي. د مارچ په 18مه د کورمې له مرغان سیمې څلور کسان وسلوالو تښتولي دي چې لا هم بې درکه دي. پاکستان پیپلز ګوند د احتساب قومي ادارې نیپ ته درخواست ورکړې ده چې د پېښور چټک بس پروژې په اړه د پلټنې وکړي. د یاد ګوند مخکښ اخونزاده چټان بیګا مشال رډیو ته ویل دوی په پروژه کې د ځنډ او زیات لګښت په اړه احتساب غواړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د طالبانو تر ګواښ وروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. د سره صلیب د رسنیو مسؤول روبین واودا مشال رډیو ته ویل ټولنه به تر هغه وخت خپل فعالیت پیل نه کړي چې د کارکوونکو د امنیت مسلې حل نشي. واودا زیاته کړه چې هڅه کوي دا ستونزه له طالبانو سره د خبرو اترو له لارې هوار کړي. او د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټري انتونیو ګوتریس خبرداری ورکړی دی چې په لیبیا کې حالات ډېر خطرناک شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال ملاتړ لرونکي لیبیایي حکومت ځواک او د یوې ملیشې د قومندان د ځواکونو ترمنځ د سرخر ترابلس په نیولو جګړه روانه ده. د ملګرو ملتونو د صحت نړیوال سازمان پرون وویل چې په تیرو شپږو ورځو کې پلازمینې ته نږدې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي او 268 نور ټپي شوي.
همدې سره د مشال ډیو د نن ورځې خپرونې پای ته رسیږي. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو بیا زموږ خپرونې پیلېږي. خو پر همدې څپو تاسې د ډیو رډیو خپرونې اورېدی شي. خپل کوربه سلام مومن د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. ښه وختونه. د الله پامان.